السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث خبريږي خو لمړی پامکړی خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وپاړه خبر شو ویل شوی چې د پریکړه لیک د مسودې لمخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي د راپور لمخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټول غړي یې ملاتړ کوي بشري حقوق پتیرا د خزو او نجونو حقونه سوله او امنیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت تروریزم مخدر مواد د سپکو او درنو وسلو قاچاق د کورنیو بې ځای شویو او کډوالو او د طبیعي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبريالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان د خبريالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ او وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوې دي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبريالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 پیښې وي څلورش سلنه زیاتې شوې دي د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لاسو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینې کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په ماښام د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي په بیان کې راغلی دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د 214 راپور ورکړی وو طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمني بسپنه به د خوړو روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو د ځنګړو ځانګالو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربه ټولنو ته پمرستو لګول شي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوی اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤلو کسانو سره حساب کتاب وکړي پروانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د څو ورځو جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام ته وفادار خلکو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا لزرو ډیر کسان پکې ووژل شول او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي هغه دا خبره پرون خبريالانو ته وکړه ښاغلی ترامپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنګټن ته د راستنېدو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دا غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي کرملن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیرش ورځني اوربند وړاندیز منلای دی خو په دې شرط چې روسیه یې ومني ولسمشر پوتین اضافي شرایط وړاندې کړي چې د متحدو ایالاتونو لخوا کیف ته د وسلو د لیږد بندول پکې شامل دي په عین حال کې یو جګپوړي روسي چارواکي ویلي د مسکو ټینګار بداوي چې اوکراین له ناټو سره یو ځای نشي او د سولې په هر راز تړونکې بې پرې پاتې شي کیف په خوا دا شرایط رد کړي وو خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باوری چې د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لارې باید اجاله تم خلاص شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما د ماموریت دوام ته رایه ورکوي. له یو شنونکي سره به د یونما د کار د اهمیت په اړه خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4,300 کسانو ته ورسیږي.
ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. خلک لا هم در په دره دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې پروګرام کې به هم د یونما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لمړی موضوع ته د تورخم دروازې د خلاصون او پسیمه کې درمنست شوی ستونزې د حل لپاره د دواړو لورو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادۍ رادیو ته ویل په نننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا غونډه 13 پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. د پداسیال کې د چې د تورخم دروازه نن د 4 پرله پسې ورځې لپاره لهم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمن دوهم ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تم خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي. خو په خبرې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشو په دزبندۍ باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 14 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته 13 پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 20 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټ د جوړېدو په خبرګون کې وټړله نن د 24 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي. بورا غوړي داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 3.5 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ ټاکل شوی. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یوناما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یوناما ماموریت د راتلونکي 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې تمدید کړي. طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی دی. په دې اړه د فیروزی عزیزی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل ویبپاڼه په خبر کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یوناما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو له بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سوي وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یوناما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل خاري وی اوسیدونکو او د طب پوهنځي محصلې چې اوس له زده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18مه یې ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د ملګرو ملتونو د استازولۍ تر ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقونو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندېدل او د ښځو له کاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلامیې خپرې کړې او عملي اقدامات یې نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر راپور پټکو که څه هم د دې شورا غړو د یوناما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مرستې، د افغانستان کنګل سوې مالی او بانکي شتمنۍ، د یوناما کلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لانجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکو او د حقوق او سیاسي علومو لیسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما چې د تروسه پورې هم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندې ساتلي، د غرض د بشري په برخه، بشري مسایل په برخه کې البته د غټي وادو مرسته د افغانستان ته جاري ساتلې دي. البته دغه مرسته په افغانستان کې پر اساساتو نه لګیږي، خو د یوناما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یوناما د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات تر اوسه پورې نه دي حل کړي، او تر اوسه پورې لا هم دې په دې برخه کې بریالي شوي نه دي چې افغانستان ته په سیاسي ثبات کې دي رغند رول ولري.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ته خبرګون نه دی ښودلی، خو شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې د یوناما ماموریت ننګولی و. مجاهد ویلي و چې یوناما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1400 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي، او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي.
و موریدل چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د راتلونکي په اړه رائے ورکړي. د یوناما د ماموریت د اهمیت او له افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره خبرې کوم چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. ګران صاحب، مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یوناما د دفتر شتون ته په افغانستان کې څه اړتیا شته، یعنی اهمیت یې په څه کې دی؟
مننه کوم لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د رسنیو په مټ لږې جملې څخه تاسو د رسنۍ للارې همدغه د یوناما د ماموریت غزولو خبر ولوست چې نن د اتنبایو وا چې هغه راپور وړاندې کړی ده او یو قطنامه او دغه قطنامې د مسویدی لمخې به د 2018 کال د مارچ د میاشتې تر 18 نیټې پورې دا ماموریت وغځیږي. اوس نو دلته زه فکر کوم چې طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او مدغم سي او زمنن ځان د دغه ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقي او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه د ویانا او ژنیو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور له مخې هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ دی. له هغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي.
بله.
انساني حقوق په تیره بیا د ښځینو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نه کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه هم په رسمیت باندې وپیژني. دغه حق له باندې کوششونه وکړي.
د یوناما فعالیت تقریبا اوس په تر ډیره په بشری مرستو بشری مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یوناما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی په افغانستان کې. تر دې زیات یوناما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې سي په خپل یوناما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګه نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او په نړیوال ټولنه کې ورګډ سي او دغه ستونزې سي افغانستان ورسره مخامخ ته یا افغانستان په انزما کې اچولای دی د دغه ستونزو ته دفاع تکي کې شو ولسي. وسوګوري په افغانستان کې کاری فرصتونه لمنځه تللي دي. تعلیم او تربیه هغه د پوانتونو دروازې تړل شوی دي. د انجونو او شتینه په مخ باندې او چون کار نسته دی خلک له اقتصادي جوړ او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځوانان او نور ظرفیتونه له هوا څخه د فرار په حالت کې دي او لبل خو شاوخوا مشوینو مثلا د پاکستان له خوا هغه د ویل کیږي چې فراتلونکي کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راوځي.
ګران صاحب، خدغه ټول مسائل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسائل دي. زما مطلب دا دی چې په سیاسي برخه کې سیاسي فعالیتونو په برخه کې افغانستان ته مثلا افغانستان تر اوسه پرسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنځ ستونزې شته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یوناما ستاسو په نظر څه کړی؟
یوناما تر اوسه پوری خو رښتیا هم چې په بشری مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي. ولې کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږې جملې څخه ملګری ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان دې ته تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره سپاغه کې متنوع اثنیکی تنوع هم ولیدل سي او شجنه هم پکې ګډون ولري او همدارنګ د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول شي ځکه دا ډیره اړینه ده چې تر څو پورې په افغانستان کې همدغه شي یو قانونمند اداره رامنځته نیسي، طالبان مشروعیت ترلاسه نه کړي، نو افغانستان به همدغسې په انزوا کې پاتې او هیوادونه به په رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي چې ملګري ملتونه له هغې جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونامه په طالبانو باندې فشار راولي، او د دغه فشار له مخې او د ځینو نورو هڅو له مخې طالبان دې ته وهڅوي چې ملګرو ملتو د منشور په رڼا کې هغه خپلې ژمنې یا ژمنتیا په نړیواله کچه باندې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. یوې وروستۍ پوښتنې ته که لنډ ځواب راکوي چې طالبانو په افغانستان کې د یونامه فعالیت بې ګټې بللی، نو تر اوسه پورې هم د دوی دفتر، یعنی د یونامه دفتر په کابل کې فعال دی، په افغانستان کې په ټولو برخو کې فعالیت کوي، دا څنګه؟
زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا سمه نه ده، او دا وګوري ملګرو ملتونو د یونام دفتر یا د ورلد فوډ پروګرام او دغه سې ځینې نورې خیریه موسسې چې په افغانستان کې سته، اقلا هغه افغانانو ته د افغانانو ځینو کټګوریو ته خو د هغوی کومکونه رسیږي، نو دوی هم متقاعدینو ته معاشونه نه ورکوي، مثلا اقتصادي وران ویجاړ حالت دی، امنیتي وضع خرابه ده، د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو او د تعلیم و تربیې د موسسو دروازې تړلې شوي دي. نو دلته که چیرته دغه ملګري ملتونه، یوناما او ځینې نورې خیریه موسسې او نور بنسټونه فعالیت ونه کوي، نو افغانان خو بیا له سختو نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا به سمه نه وي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي، نو دا خبرې هم تر ډیره د جګړې پر پای ته رسولو متمرکزې وي. په دې اړه جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ترامپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ترامپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ترامپ څخه دوربان رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ترامپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو کې لمړیتوب ګرځولای دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورزنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي، په دې شرط چې روسیې ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوله چې ورسره نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل شامل دی. پاینال کې وجیک پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه نکړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپل لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدر من اوریدون کو شیبه ورسته بده روژتیانو خبرې د روژې پرنګونو کې ووري خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د ډنمارک د کډوالو شوراوی د راتلونکو میلادي کال تر پای په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر 4,13,000 کسانو ته ورسیږي. د شورا په خپل تازه راپور کې ویلي لګونډیو هیوادونو نه د کډوالو ایستل داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایا د داخلي بې ځای شویو شمیر زیات شي او له 4,13,000 ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2025 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل داخلي بې ځای کېدنه او طبي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلی کړي. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیزه کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه افغانان له دې هیواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا بدتر کړی او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم در په دره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې سیلابونو وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوې ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو له اړخه د اقتصاد له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ډی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لامل یې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو عمل کډوالۍ تاړ شوی. دا شورا ویلي اخراج باید یوازینی لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزیدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
دروژی رنگونه انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی. یو ملت اشاره وګه دا مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سرکو په غاړو په صلحا او خویندې اورونه بشارګان د لوګ الله سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې سرکو سي ګرځي نو مکمل ټول سرکو غاړي او خار دا خپل کې ګرځي سر روزمات لپاره سن لري. نو الله دې په رحمت دی، وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوره خانم له کابل نه تاسو ته غږسته وم. سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تیریږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکاره دي، بیروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم و کله چې درس او تعلیم نه وي غوطبر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پې باسو په پاروس کال چې سکل ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پیشلمي لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویریم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال پروژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش و چې دا روژه ماتی چاله عزا لپاره یو څو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوسه کال ډیری د ځوانان چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په ښارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.